ریډیو ټي وي ستا خبري خبرونه کې د سلټکی د پورتوګا په هنګو سیمه کې د هنګري تیلو شرکت په یو مرکز باندې د وسلوالو بل کې شپږ امنیتي اسکر وجل شوی. بل خوا په سویلي وزیرستان کې د ځای ځوانانو د نیولو او د پوز په لکه کې د یو تن د وجل کېدو پر ضد احتجاج روان دی. د پاکستان په پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمن نه د راولپنډي احتساب عدالت کې څلور ساعتو پورې ته پوس پوښتنی شوی. د ډالر په مقابل د پاکستانی روپی ارزښت نن نور په ښکاره ریکارډ شوی. په خلاص بازار کې د صرافانو په وینا څلور روپی ډالر ډن شوی. او د راپورونو لمخې د امریکا حکومت د نوو راغلو افغانانو د موقتی اوسېدو موده نوره اوږدوي. د دې ترڅنګ به یو شمېر نور راپورونه مرکې هم اورې موږ سره اوسئ. سلیم شه زای مش په من دا وایس اف امریکا دی او ټی وی دی او نن د نهي ورځ د کال 2023 مې د میاشتې 23 منټه ده. دا وا پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نه نیمه او واشنگټن ډي سي کې د ګرمۍ یو بچ ده. رازو د نن ورځې مهم خبر پلوته د پښتونخوا صوبې په هنګو سیمه کې د هنګري تیلو شرکت په یو مرکز باندې د وسلوالو لخوا په بریډ کې شپږ امنیتي عسكر وجل شوی. بلخوا په سویلي وزیرستان کې د ځوانانو د گرفتارولو یا د نیولو او د پوز په ولقه کې د یو تن د وجل کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره روانه ده. د لیوه خبریال اردن بیټنی سو شبې وړاندې د لوی پښتونخوا په خبرونه کې زموږ همکار نوشروان قلندر ته تفصیل ویلې ده.
مهرباني نوشروان صاحب، کوم چې د علاقې امنیتي یا انتظامی سرواکي دي هغه خدا ویل کیږي چې بیګا د شپې نه وخته د هنګو ضلع تل تحصیل په منځخیل علاقه کې وسلوالو د ملک خپل په یا کوم چې یو خارجي شرکت ته چې په دغه علاقه کې تیل او ګیس لازمي لاندې راوباسي د دې په ساتونکو باندې حمله شوې ده او په دې کې شپږ کسان چې دي هغه وژل شوي دي. دغه حکومتي چارواکي دا هم وایي چې وژل شوي کسانو کې د پاکستان کوم فرنټیر کانسټبلري فورس دی، د هغه څلور عسكر شامل دي او دوه د درې خپل شخصي ساتونکي شامل دي. دا هم وایي چې په دغه پېښه کې دغه امنیتي عسكر له میدان سره مقابله کوي او د وسلوالو د بریدې تبول دي. خو بل طرف ته دا هم وایي چې دغه برید په محل یو د اف سی ځواک عسكر چې دي هغه وسلوالو طالبانو نظام سره وړي یا تر دې محله بهتره کوي او هغه لټون لپاره عملیات روان دي. زموږ تاسو دا وایي چې دا پېښه چې تر شوې ده د کرک ضلع سره په سیمه او د سیمه چې کومه پولیس دغه شمالي وزیرستان کورما او اورغزای سره حمله کې دي او په دې ورسته کې په دغه پیښه کې زیاتې ډرون حمله هم شوي او د 10 میل کې چې په دغه علاقې کې په دې ورسته کې د افغان طالبانو حقانی نت ورک زیات پندې مرکزونه لرل او په دغه ځای کې به دې پاتې کېدل. تاسو به دا وایئ چې تر دې مهاله دغه پیښه زمواریم چې په غاړه نه اخستي کو تیر کال هم دغه شرکت په دغه شرکت یو وسلوال ورت شوی وو او په هغه کې دوه دغه کمپنۍ چې کوم شخصي ساتونکي وو هغه وجل شوی وو خو هغه وخت هم دغه پیښو زمواری کوم وسلوال ډېر په غاړه نه و
سیر عدنان بیٹھے نہیں دغه کمپنی د تیلو پاکولو کمپنی دنو آیا داسې معلومات شته تاسو سره چې چارواکو سره مخ خبرې کړي چې دا کمپنی لګیا د کم ځای کې د تیلو تیل روباسي یا سمر شمیره کې روباسي داسې اندازه کی
دغه کمپنی چې کوم مول په نوم باندې یادېږي او دغه یو خارجي شرکت دی چې د هنګري سره تعلق لري او د دې په اړه چې کوم معلومات ورکړل شوی دی هغه تر مخه دغه کمپنی په پاکستان کې په کال 1999 کې کار پیل کړی او د په هنګو کرک او تر هغه وروسته اوس دغه سي چې کوم کبایلی ضلع د شمالي وزیرستان او ورسره چې کوم په افرلا کې نوی شامل کړل شوی دی بیچري سب ډیویژن په دې کې ګیس وندلو کار کوي او دغه کمپنی په اړه دا هم وایي شوی دی چې دغه چاته چې دا پیژو شوی دا دته ټل بلاک یا منځري بلاک ویل کیږي او دا د ورځې په سر لازمي څخه نږدې ول نظر بیرل تیر او باسي او دغه سی وسره یو نیم سر ملیونه کیوبیک چې کوم ګیس ته دا هم را باسي او په داسې حال چې پاکستان د مالی مشکلات سره مخامخ دی او هر ورځ د تیلو قیمتونه چې دی هغه په بر روان وي او خلک له ګرانې نه سر ټکوي. نو دغه هم ویل کیږي په حکومتي کچه چې دغه چې کوم بلاک لري کوم تیل را استری کیږي نه د پاکستان چې کم د تیلو کم نشواله دي کمواله دي په دې کې 100% د کم ضرورت دغه بلاک څخه پوره کیږي تر دې مهاله دغه کمپنی خو پر رسمي تور باندې سره دی ویلي او نه حکومتي چارواکو سره ویلي خو دلته وخت وخت باندې بیا سیمایز خلک چې دي هغه احتجاجي مظاهرې هم کوي او دا وایي چې دلته کوم دغه قدرتي وسایل مندل شوي دي پر دې ځای خلکو حق ومنل شي او خو دې وایي چې په دې کې ځای خلکو حق نه منل کیږي او له دې ځای څخه دغه مدنیت ایستل کیږي او دغه د ملک نورې سو په ځانګړي ډول پنجاب ته لیږل کیږي او خلک دا ډیمانډ کوي یا مطالبه کوي چې پر دې عام خلکو حق ومنل شي.
عدنان بټنی په دې کې
جواب خبر نه وي
پدې کله به یو پروګرام هم کوو او بیا به پاغې کې نور تفصیل وایو خو کولهونه کې د وزیرستان کې هم لګیا دي ځای خلکو سره احتجاجونه کړی دي کداغې لګ حال راته وې
دغه احتجاجي پرلت نن درېمه ورځ ده چې د جنوبي وزیرستان په خیسوره یا تیار تاسیس سیمه کې روان دي او دغه سیمه ایز خلک وایي چې په علاقه کې د عملیاتو پر مهال یا د چار عملیاتو پر مهال د علاقې 15 کسان نیول شوي او په دغه کې یو تن چې دی هغه وژل شوی دی. د علاقې حکومتي چارواکي هم تاییدوي او دا وایي چې دغه تن چې کم نیول شوی و د شک بنیاد اخیستل شوی و د نه پرټنو عمل روان دي او په دې کې یو کس په خپل باندې ځان وژنه کړې ده یا خو د کم چې دغه احتجاج کوونکي دي هغه وایي چې دلته کم خلق اخسر کیږي هغه باندې تشدد کیږي او هغه تشدد دومره سیواوی چې هغه له وجې دغه تن مرته غاړه ایشي ده. دلته چې کوم مقامي انتظامیه ده هغه هم وایي چې دغه احتجاج کوونکو سره خبرې د ځای مشرانو د لارې روانې دي او د دې غوښتنې چې دي هغه اوردل شوی دي. احتجاج کوونکو وایي چې د دې درې مطالبې چې دي هغه حکومتي چارواکو ته وړاندې کړې دي او خدای چې دغه کورنۍ نشل انصاف وشي او دغه پېښه چې کوم کار کسان دي هغه دې معلوم شي او هغه دې سزاګانې ورکړل شي. بل غوښتنې دا کړې ده چې دلته کوم عملیات یا احتجاج باندې کوم شک نو هغه کس کنیول کېدل وی نو پولیس راځي او پولیس په خپل باندې دا کس اخلي او بیا د عدالتونو کې پاغه باندې کوم جرم لګی شي نو دې ته سزاګا دی ورکل کی شي او دغه سیدې د عملیاتو پر مهال عام خلک چې دی هغه نه زول کی شي. درېمه غوښتنه دا کوي چې په دې ورسته چې کوم 15 کسان نیول شوی دی یو کس وژل شوی یو کس وژل شوی دی او درې کس اوس هم د په بند کې بنديان دي د دې دا کسان په فوري تور باندې اپوشي کړل شي.
قدرمن اوریدونکو د ډیوا ټی وی خبرونه ته غوږی د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د ترخګری د مخنیوي خصوصي عدالت د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان ته په اتو مقدمو کې ضمانتونه منزور کړی دي خو د القادر ټرست نومې د بډو رشوتونو په قضیه کې د احتساب ادارې ته هم نن د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سره د خپل مرمنې حاضر شوی. په دغه د ډیوه خبريال وقار احمد د اسلام آباد نه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کړي.
په القادر ټرست مقدمه کې احتساب عدالت عمران خان او د دوی مرمن بشرا بیبی ته نن عدالت ته د حاضرېدو امر کړو او احتساب عدالت د پخوانی وزیر اعظم مرمن د قضیه کې ضمانت منزور کړي دي. په عمران خان تور دی چې د بیریا ټاون مالک ملک ریاض غیر قانوني رقم قانوني کولو د پاره دوی د ملک ریاض نه پرشوت کې 1.25 کنال ازمکا د القادر پونتون په نامه اغسته ده خو عمران خان دا تورونه ردوي.
زما په خیال دا اوري ډاکومېنټډ فیکټس دي چې 190 میلیون پاوند راغلي چرته دي بیا کابینې دا ریسن منځلو ورکړه دا او به چا په کوم کې شګو دي دا ریسن مال کل ترانزیکشن کریستل کلیر دي صفادي پډاګي دي هغه ډېر دا سه کیس دي چې مطلب پاره کې عمران خان تا یا چې څه په نور ملزمان دي هغه تا دا غیر پرکشن کې دي شي.
عدالت ته حاضر دو پس عمران خان اسلام آباد کې د احتساب ادارې دفتر ته هم حاضر شوی دی او دلته ورنه د نیب افسرانو د دوی د اساسو په حق لا پوښتنه کړې دي. ریپورټونه وایي احتساب ادارې کال 1992 نه پس د عمران خان لخوا جوړ شوی اساسو تحقیقات هم کوي. په داسې حال چې عمران خان نه احتساب ادارې کې د دوی اساسو په حق لا تپوسونه روانو د پاکستان ستر محکمه په یو بل قضیه کې خپل پرمارکس کې ویلي دي احتساب اداره د خپل اختیار نه تجاوز کوي. عمران خان پر ضد مقدمو نه پس د دې ګون یو خوا اکثر لغړې نیول شوی دي نو بل خوا د ګون ډیر غړي په خپل خوخه وتلې هم دي.
دا عمران خان چې کم پولیټیکل کریئر دی هغه به دی باندې بیس وی چې آیا د تکم قسم ته سزا ملويږي یا ملويږي هم نه. هغه کله ک دوی ته یو پینځه کال د پاره سزا ملاو شو یا نائل شو ته حیات لکه څنګه چې نواز شریف سره شي وو نو د دوی په خپل کریئر باندې او د دوی د کمچ پارٹی د پاکستان تحریک انصاف هغه ته ډیر غټ ډیمیج ملاو شي.
احتساب دفتر ته حاضر دونه علاوه نن اسلام آباد کې د ترهګرۍ مخنیوي او عدالت د ترهګرۍ اتم مقدمو کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان اتم جون پورې ضمانتونه هم منظور کړی دي. اسلام آباد جوډیشنل کمپلیکس او ورستو احتساب دفتر ته د عمران خان حاضر دو په وخت یو ځل بیا سخت سکیورټي ساتل شوی و او عام اولس سره سره په ګڼ شمیر کې د میډیا غړو ته هم اجازه نه و چې دې ودانو نږدې باد لليو. وقار احمد, وایس اف امریکا, ډیوا, اسلام آباد.
د پاکستان پر روان سیاسي کړکېج باندې سیاسي کارپوهانو او اقتصاد پوهانو اندېښنه څرګند کړې ده. وایي که چرته د حالات هم دغه روان وي نو پاکستان د اقتصادي, د سفارتي او دفاعي ستونزو سره مخ کېدای شي. په دغه باندې د ډیوه خبريال ارشد حسین نور تفصیل تاسې ته د اسلام آباد نه وړاندې کړي.
پاکستان کې د روان سیاسي عدم استحکام لکبل د دې هیواد د بهرني هیوادونو سره سفارتي او تجارتي ګټو د متاثر کېدو اندېښنې ورستر بل سي واکېږي. ښکار دی چې په دې روستو کې د بشري حقوقو نړیوال تنظیم MNST انټرنیشنل او نړیوال شخصیتونو د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر ضد جاری کریک ډاون باندې اندېښنې خودلې او د حکومت لخوا د سیاسي فعالینو قضيه د پوځي قوانینو لاندې په چلولو باندې سختې نیوکې کړې وې. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي پخوانی استاذي زلمی خلیلزاد د پاکستان اوسنی صورتحال د ګردی سیمې لپاره خطرناک ګرځولې وو. د دفاعي چارو ماهرین وایي د هیواد دننه روان سیاسي ګډوډي لکبل ک یو ځل بیا ترهګرې سر راپورته کړي نو بلخوا موجوده سیاسي صورتحال نړیوال طاقتونو ته هم دا پلمال په لاس ورکول شي چې د دې هیواد د ستراتیژیکي شتمنو په خوندیتوب پوښتنې ولاړې کړي.
سوال یو نو چتیږي چې نیوکلیر پاور سټیټ دی او هغه کې چې دا څه قسمه حمله چې په احساس او مقامات باندې کیږي نو آیا دا وی نیوکلیر را په احساس مقامات دي دا غي مسوب لحاظ هو ساتي.
پاکستان د سیاسي اړي غړي ترڅنګ دا وخت د سخت اقتصادي بحران څخه تیریږي او د مخ په زیاتې دونکو ګرانې لقبل د دې هیواد ځپلي اولس د بی یقیني سره مخ دي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د پاکستان اقتصاد لمخ کې څخه په خراب صورتحال کې دي او بد اقتصادي وضعیت د دې هیواد په سلامتیا هم منفی اغیزې کولی شي.
پاکستان میں تو اس وقت میں کہوں گا کہ پولیٹیکل کیاوس ہے.
زما په خیر پاکستان کې دا وخت یو سیاسي ګډوډي روان دي او دا سیاسي اړي ګړي د دې هیواد هر اړخ متاثر کړی دي. موږ وینو چې درې څلور میاشتې تیر شوې خو د پاکستان او IMF ترمنځ لا هم د سټاف په کچه روزنامه نه ده شوې او دا هي نه کېدو بنیادی وجه هم سیاسي عدم استحکام دی.
بنیادی ریزن ہے وہ یہی پولیټیکل انسٹیبلیٹی ہے.
ځینې ماهرین وايي په اوسنی سیاسي صورتحال کې پخکاره د بشري حقوقو سرغړونې کېږي او د دې لقبل د یورپي یونین خوا پاکستان ته ورکړې شوې د جی ایس پی سټیټس اسانی هم متاثر کې دي شي. ارشد حسین, وایس اف امریکا, ډیوا, اسلام آباد.
سړنکار فکر کوي چې د عمران خان په حکومت کې د یو وخت لپاره د ایسای ټاکل شوی مشر او اوس وخت د پاکستان د پوز لوی درستریز جنرال آسیم منیر ترمنځ روانه شخړه کې واقع دي. عمران خان د خزي بشرا بیگم د غلا په سر او چته شوی وی چې جنرال آسیم په کې د دغه مهمه چوکۍ نه لري کړی شوی وو. نو چې نو چې وایي چې د دې خبرې دی په آزاد توګه باندې پلټنی وشي. د ډیوه خبريال فرید شینواری په دغه نور تفصیل تاسې ته د پیښور نوړندې کوي.
سیڑون کی وای عمران خان په دې وخت کې د استخباراتي ادارې ایسای مشرینا په کال 2019 کې د اسیمونیر لری کول په اړه چکم بیانونه ورکوي، نو هغه هڅه کوي چې پوز باندې نور فشار زیات کړي. دوی وای ک عمران خان په دغه ډول په پوز فشار زیاتولو هڅه کوي، نو دا به په راتلونکي کې سیاسي تاوان سره مخ کړي.
نو زبدا ہوئے ما چی پورا رشتیا خوب الگ پتہ لگی چی آزاد تحقیقات اوشی کم چی دبا دمر گا یوزلی کم پاکستان کے نہ کی گی خو واقعاتی شہادتوں نے چی دی نو آگہ ہم دے خبر تھے اشارہ کئی دے طرف تا دلیل زیاد زی چی دا استخبارات دا زور مشر شو چی وسط پاکستان دا فوج مشر دے دا ہم پا دے وجبان درکڑے شیو چی دا آگا غلاگانی پکو تکڑی وی کم چی پکم کے چی مجھے زویزت طور چی دے نو دا زمانگ زور وزیر اعظم خزہ چی وکا کڑاو.
وزیر اعظم شہباز شریف تیر ورس پارلیمان تا پخپل وینا کی ویلی عمران خان کله چی وزیر اعظم نو دو پوز اوسانی سلخر جنرل آسی منیری په دی وجہ د ایسای استخباراتی ادارے د مشرینا لری کړو چی هغه د میرمنی غلا یا فساد ښکارا کولو. سیړونکو وای باید عمران خان بیا د دې خبرې هم وضاحت وکړي چی آسی منیری په څو اولی د خپل څوکۍ نه لری کړو.
نو منگ تا توقع ساتھ ہو چہ ہر سیاسی لیڈر کل یو خبر ہو کہ نجھے پاگے باندھے ادری گی او کل چہ منگ دے تگور چی یو سیاسی لیڈر پخپل زے باندھے پخپل خبر باندھے ولاڈ نہ دے نو پدی وجہ باندھے اگر داغ بارہ کے کل چدا خبر مخ تراشی چپ تیر و سمودا کے اگر پدی موقع پدے موقع پدے موقع پدے موقع باندھے دا سے حرکت کرے دے نو پدی وجہ باندھے داغ چدا سے بیان کل مخ تراشی نو منگ آگے تد شک پر نظر باندھے گورو چہ چرتا دا سے نہ دے چد دین مخ کے ہم دا خبر دکڑے وا بیات نہ رست شو.
عمران خان په خپل ټویټ کې د ټیلیګراف په مضمون کې شوې داوا غلطه ګرځولې او ویلي دي جنرال آسی منیر ورته نه د بشرا بیگم غلا شواهد ورکړي او نه یې په دې اساس څوکۍ نه لری کړی دی. څېړونکي وایي عمران خان وخت د سره داسې شکمن بیانونه ورکوي، ډیر زر د خپلې خبرې نه تختی او په دریس کې وخت وخت بدلون لیدل کیږي.
زما په خیال باندې تیر یو کال کې موږ ګورو بیا خاص کر د نومبر نه پس چې کله د فوج مشر راغلی دی عمران خان سه په مختلفو طریقو کوشش وکړو چې دا د فوج باندې هغه فشار واچي چې ځان طرف ته خبرو تکی نه، نو په هغه کې تر اوسه پورې کامیاب نه شو. دا پرونی هم یو کوشش وو چې دا عام تاثر ورکی چې د دې آرمی چیف زما خلاف خپل یو بغض چې دی د وخت نشته دی هغه کې غلا نه وا خو بس دې مال لري کړی دی او هغه کار اوسه چې دی زمانه وباسي.
عمران خان بیا بیا دغه خبره تکرار کړي او تور لګوي چې هڅې روانې دي او د پرزد مقدمه ځکه درج کیږي چې هغه یعنی عمران خان بیا پوا کراتلو نه لري وساتلی شي. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د مئی په نهمه باندې په پاکستان کې پوځي مرکزونو باندې د تحریک انصاف ګوند پلویانو احتجاجي مظاهرو کې د حمله کوونکو گرفتاری او ترڅنګ د یاد ګوند یو شمیر سیاسي مشران هم گرفتارول شروع شوي. د خلاصون سمدستي وروسته اکثریت د ګوند د غړیتوب څخه لاس په سر شوي. په دغه د ملکی په سیاست په ملکی سیاست په دغه اساس راتوي یا په دغه یاد ګوند باندې زموږ سره ستر څېړنکار اسماعیل خان صاحب د وخت ملګری دی. اسماعیل خان صاحب ستړي مو شي.
السلام علیکم.
مننه اسماعیل خان صاحب. د پاکستان په تاریخ کې د پوز او د سیاسي ګوندونو ترمنځ د اختلافاتو قصه نه ویني، د خدا وار د غړیتوب نه د مستفی کېدلو لړۍ شروع شوه. په ملکی سیاست او د تحریک انصاف ګوند په راتلون کې پاینده باندې بددي ساسه راتوي.
نو واضح خبر هم دغه ده چې د دې اثرات په خامخا ورځي. یو خبر دا چې تاسو ته پته راځي زمونږ د اسټابلیشمنت یو کردار پاتې شوی دی په تاریخ کې په سیاسي ګوندونو یا ائتلافونو الائنسز په جوړولو په ماتولو کې د دې غټ لاس پاتې شوی دی. بیا نوې نوې جماعتونو جوړولو کې هم د دې غټ لاس پاتې شوی دی. بیا سیاسي دغه شخصیتونه دغه لیډر جوړول چې کوم دی داغه کې هم د دې لاس پاتې شوی دی. نو تحریک انصاف چې کله راغله کېدو هغه ته توان ورکول د پاره هم د ډیر غټ دا چې دا تحریک انصاف ته ته راځي ته په څه کې دی او
اسماعیل خان صاحب تاسو غږ مونږ ته قطع شو او بخې اوس غږ راځي تاسو
نو دغه د دې یو تاریخ پاتې شوی دی اوس تحریک انصاف طاقت او توان ورکول کوم زمونږ د فوج ډېر غټ لاس و اوس تحریک انصاف په بل شوی دی نو اوس داسې لګي چې ته کوشش او هڅه په دې روانه ده چې دا خپل ځای ته واپس راولي او دی وخت کې توجه مرکز چې کوم دی هغه زیات تر پنجاب کاری شهدا پورې سندم دی زموږ صبح کې فلال داسې سفکاری نه چې دلته کې یو دوه کسان خو د طریقې انصاف ته لاړل خو چې څومره مرکز او دغه فوکس دی وخت کې توجه پنجاب ته دا یا شهدا پورې سند ته داسې بل ځای کې ښکاری نه او ښکاری دغه سې چې د راتلونکو انتخاباتو ټاکنو نه مخکې مخکې طریقه انصاف دا څو ځای ته ورو سوچ دي کې پلان پاتې نشي یا وسره کسان پاتې نشي چې دی په دغه توګه باندې د بل سیاسي جماعت یا د نور سیاسي ګوندونو په مقابله کې ودرې دي
اسماعیل خان صاحب د طریقه انصاف ګوند څنګه تاسو د راتلونکو انتخاباتو خبره وکړه ا دی کی بیا د راپورته کې دوه داسې کم امکانات شته یا عمران خان او د هغه پاتې ملګری به پر اتلون کی سیاست کې کمزای ځان ته جوړ کی
د دې غټ دربدار چې کم دی هغه د دې چې د عمران خان سره په خپل دی سماوي لګي ک عمران خان باندې پندیزو لګي دو یا عمران خان نا اهل کړي شو یا عمران خان جیل ته ورواچول شو نو بیا د طریق انصاف کې د نن یو د طریق انصاف وټه مسله دا و چې الته کې د اختیار قدرت ټول د عمران خان پلاس کې مرکزیت او هغه سره بیا سیکنډ ثرد ټیر یا دویم دریم څلورم دغه باندې یو سرداسي لیډران اوس را بیا د سینیشت او د پچا باندې اعتبار کولو چې هغه ته بیا د پارټي یا د ګوند د واک اختیار لري ته ورته ورسپاري نو مشکلات به بیا د طریقه انصاف ته پار ډیر زیات شي بل دا د یو ښکاری دا چې څنګه کسان خو لګیا د طریقه انصاف پرګدي خو زما خپل فکر دا لري چې کې دي چې یو حسکیږي دا چې کوم کوشي چې طریقه انصاف په دوه برخو کې یا د ډیرو برخو کې تقسیم شي د کډیر داسې کسان شته چې هغه مخکې هم بغي باره کې بداګم وسې کې دي چې هغه کې دي شي یو خپل ځان لپاره د خپل ګروپ جوړ کړي په طریق انصاف کې دنه ګروپینګ خوشته دي نو عمران خان د لپاره تر اوسه پورې خدا شکایت چې عمران خان طریق انصاف د لپاره دا ډېر سخت وځي دي
اسماعیل خان صاحب اخیری پښتنه د پاکستان په سیاسي تاریخ کې ذوالفقار علي بټو یو داسې پاپولر لیډر و چې هغه ځان سره د ملک خلک راپورته کړی خو هغه ته سزا ورکول د پاره بیا یو مقدمه جوړه شو چې هغه ته پاغي کې پنسي وشو د دویم چې کوم پاپولر لیډر عمران خان تصور کیږي او داغه په غږ د ملک چې کوم مظاهره وشو کوم حالات جوړ شول نو داغه خلاف هم دغه مقدمه لګیا د جوړیږي او پاغه مقدمو کې پاتو کې د ضمانتونه شوې دي ځنې له هم روان دي تاسو فکر کوئ چې په دغه مقدمو کې عمران خان نیول کېدې شي د غرفتاری کېدې شي
زمونږ د خیال چې دا دغه داسې دومره مهم مقدمه دي چې هغه کې د نیول کېدو یا دغه سپټم کار پیدا شي البته یو دوه کیسونه داسې دي چې پاره کې د دوبه د فرد جرم د توشخانی یو کیس دی غمن تر د فرد جرم پای کې اچ شوی دی د عبدالقادر یونیورسيټي والا چې کوم کې د بیریا ټاون داړه خد ته پسلګونو کانال ازمکا یو ټرست د دې ټرست چې دی او دی بربن پغه کې ټرست دی هغه ته ورکړ شو او د 190 پاوند ملیون پاوندونو چې کوم یو کیس دی پغه کې نو دا یو ډېر مشکل دغه دی په پاکستان کې مسله دار چې دلته کې همیشا دا سې مقدمه جوړ شي چې دا غي سرخ پی نه وي او باغی کې پایمانه سزاګانی مفتی نواز شریف سے دغه تاسو څنګه تاسو د بوتو سے خبر وکړه بوتو سے باندې دغه رنګ یو مقدمه جوړ شو سیاسي مقدمه او باغی کې پانسي شو بیا دغه رنګ تاسو وګورئ نو دغه سرم دغه لوغو شو میا نواز شریف چې چاغه د پانامو پکیس کې بیا یو داسې کیس کې پاغه باندې دغه نائل کو او سزا یې ورته ورول چې پاغه کې د اوسه پورې څومره چې قانوني دغه دی پوهان دي هغه دا وایي چې دا د پاکستان په ولتو په تاریخو مقدمو ته د سپریم کورټ په فیصلو کې یو فیصله وا او نن سبا هم چې څومره فیصله کیږي سپریم کورټ په خپل باندې په دوه کې تقسیم دي دوه ګروپونه دي پکې چیف جسٹس صاحب باندې د پاکستان تحریک د زیات پاغه باندې الزامونه تورونه لګول کیږي درې نور ججیان دي پاغه باندې تورونه لګول کیږي چې دی په تحریک انصاف پلویان دي نو په دغه سي دغه کې پاکستان کې خدا تاریخ پاتې شوی دی چې مقدمه را جوړولو پاغه کې چاته سزا ورول که پاغه کې دغه وی او کني وی پکې خو دا رنګه فیصله خو شوی دی په تاریخ کې دي کې کوم څه شک نشته
ډیر مننه اسمر خان صاحب تاسو
د ڈی بی لیدونکو تاسو د ڈی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ڈی بی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ٹی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تھنې یا بٹن کې کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ریوې پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
قدرمن اوریدونکو د ډیوه خبرونه ته غوږی په پاکستان کې د پیسو د بدلولو اتحادیه وایي چې په پرانستي مارکیټ کې د ډالر ارزښت د 308 ګروپونه په بارت للی او کاروباریان وایي چې صرافه بازار د روان سیاسي کړکېچ د لاسه د غیر یقیني صورتحال سره مخ دی. د ډیوه خبريال ریاض حسین په دغه نور تفصیل تاسو ته د مردان وړاندې کوي.
په خیبر پښتونخوا کې د سراپا مارکیټ د اتحادی عمومي سکتر امجد خانوایی د پاکستانی روپے او امریکایی ډالر ترمنځ فرق 40 روپے ته زیات شوی. دیوایی په انټر بینک مارکیټ کې د ډالر بیا 280 روپے ده او په پرانستي مارکیټ کې یو ډالر په 308 روپے خرڅیږي. امجد خانوایی د ایم ایف لخوا پاکستان ته پور نه ترلاسه کیږي او بیا د سیاسي او اقتصادي بې یقیني له وجې سراپا مارکیټ د فشار لاندې دی.
اوس مارکیټ چې کوم دی کنه دسی یو سچويشن کې ولاړ دی دسی یو انسرټینټی دا دسی دغه دا چې دا پولیټیکل حالات نه ډیټیک کوي کنه مارکیټ کې هغه دغه دی هغه فلکچويشن دی سکل کمیږي کله زیاتیږي دسی زموږ سٹاک باندې د دې اثر دی. خلک هلته ګوري یار چې سٹاک ایکسچینج کوم طرف ته روان دی که سٹاک ایکسچینج زموږ لاندې طرف ته روان دی کنه دلته جی دا غټ غټ انویسټران دی هغه کرنسی ته واوړي هغه ګولډ ته واوړي نو هغه د وژنې چې کوم دی کنه ډیر زیات مارکیټ باندې ایمنس کایند اف پریشر.
کاروباریان وایي د انټر بینک او پرانستي مارکیټ پرتا یو بل مارکیټ هم موجود دی چې پکې ډالر په غیر قانوني توګه خرڅیږي او د روپې په مقابله کې هلته د ډالر بیا 310 روپې تر رسیدلې. په پاکستان کې د پیسو د بدلونکو د اتحادی عمومي سکتر د فرپرا چوایي په سراپا مارکیټ کې د ډالرو کمی دی او کپنو ته ډالر نه ملاویږي.
انٹر بینک کا ریٹ تو تقریباً 286.87 ہے اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر اس وقت
په انټر بینک مارکیټ کې د ډالر بیا 208 یاده او په پرانستي مارکیټ کې د یو ډالر بیا 306 روپے ته رسیدلې ده. د سیاسي صورتحال لامله د ډالرو سپلای کم شوې او بل خبره ده ده چې د هج د وجې په مارکیټ کې د ډالرو غوښتنه هم زیاته شوې ده او د نړیوالې ادارې سره د لوزنامې نه کېدو له وجې خلک په مارکیټ کې ډالر نه خرڅي او امکان لري چې په دې کې نور اضافه وشي.
سرکاري شمیرې وایي روان مالیکال په لس میاشتو کې د پاکستان ترسیلات زر دیار لس فیصد کم شوی او پا دی کې یو کم دیر فیصد کلیس کمی راغلی. اقتصادی پوهان وایي په بهر هیوادونو کې میشت خلک د غیر قانوني مارکیټ په ذریعہ رالیږي او هلته هغه ته د ډالر زیات قیمت ملاویږي. د پاکستان او ایم ایف ترمنځ د تیر کال نومبر راهسې د پور نه هم خص د ځنډ ښکار دی چې له امله یې اقتصادي بې یقیني نور هم زیاته شوی. ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا پیښور.
افغانستان کې د طالبانو مشر مولا حبت الله اخوند پر ځای باندې مولوی عبدالکبیر د طالبانو د حکومت سرفراست یا رئیس الوزرا ټاکل شوی دی او څېړونکي وایي چې نږدې یو اونۍ په تیرېدو لا تر اوسه هغه د بشري حقوقو یا د ښځو د حقوقو په حق لباندې څه نه دی ویلي. دوی وایي چې دا بدلون د افغان طالبانو خپل منځي اختلافونه څرګندوي خو طالبان دغه خبره ردی. د ډیو خبريال ارشد مومن په دغه تاسو ته یو څرنیز راپور وړاندې کوي.
مولوی عبدالکبیر پاړه سیلون کی وای چې په افغانستان کې د نیکروز واکونو د عملیاتو پیل کېدو پس پاکستان ته راغلی وو. څه وخت لپاره د شاتو د مچو د ساتلو روزګار کاو او په کال 2015 کې د پاکستان استخباراتي ادارو لخوا نیول شوی وو. سیلون کی وای په پاکستان کې هم د جهادي ډلو سره اړیکې لرلې.
خدا نه ده چې د طالبانو د کرخې نه وته او د غوی د مرستې نه وته بلکې د پیښور چې کلا شورا جوړې ده او د شورا خبرې کې دي څنګه چې د کوټي د شورا خبرې کې دي د میرامشاه د شورا خبرې کې دي نو دغه شان د دوی د پیښور چې کوم ملګري وو دا غوی چې کوم ناسته پاسته و دای چې کوم فیصله وي د افغانستان د جهاد حواله سره پاغي کې هم د دې ډیر مهم کردار وو.
مولوی عبدالکبیر د نیټروز واکونو د موجودګۍ په وخت د پاکستان سره په پوله لګیدلې د افغانستان ننګرهار صوبې د افغان طالبانو مشرو او په دوه کې د مذاکراتو د ټیم برخه هم پاتې شوې ده. خو سیلونکي وایي د یو موقتی مشر په لاسو کې ورته د مهمو پریکړو واک نه ښکاري.
مولوی عبدالکبیر څومره لکه په دې وخت کې ما په خیال باندې هغه کردار ځکه نه شروع بولي چې هغه سره هغه عمر اختیار نشته. هغه اختیار تر دغه هدف پورې دی په دغه مسلو خو هغه رواندیزونه کوم چې هغه تر مخې ته کیږي هغه مخې ته رسولی شي او هغه روان دی کندهار ته رهبری شورا ته مخې کولی شي چې هغه ولا بیا اخري منظوري ورکړي.
د افغان طالبانو د نوي سرپرست رئیس الوزرا ټاکنه په داسې وخت شوي چې په افغان طالبانو کې د اختلافاتو خبرونه مخې ته راځي. څېړونکي وایي د کندهار طالبانو، حقاني ډلې، ازبک او تاجک طالبانو ترمنځ د واک په ویشلو او د ښځو تعلیم او بشري حقونو په سر اختلافات موجود دي. خو افغان طالبان دغه خبرې ردوي.
دغه کار په حکومت ولې کې یو عادي چاره ده. څوک دې په دې اړه د تشویش اچونی او یا هم د تبلیغات او پروپاګاند هڅه نه کوي او نه دې هم هیوادوال کوم اندیشنه لري او د اسلامي امارت بدنه او قیادت متحد او یو موټی ده.
څلونکي وایي د مولوی عبدالکبیر په وخت کې نه خو د طالبانو خپلمنځي اختلافات ختمېدل او نه د بشري حقونو په اړه کومې لوی پریکړې مخې ته راتلل امکان لري. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
پورنو لمخې د امریکا حکومت د نوو راغلو افغانانو د موقتی اوسېدو مودي نور وګدي او د جون په میاشت کې ورته فرصت برابرایي چې د خپل استوګنی د مودي د زیاتوالي د پاره غوښتنلیکونه وړاندې کړي. زمونږ د آشنا رادیو همکار متی الله عبد د دې نوې پروسې په اړه د یو شمیر کارپوهانو نظرونه اخیستي تاسو ته وړاندې کړي.
دا خبر په لومړي ځل د سی بي اس تلویزیون شبکې نشر کړ چې وای د نو راغلو افغانانو د کار د اجازه او دلته د پاتې کېدو د مودې د تمدید پروسه به د جون په میاشت کې پیل شي. د دې افغانانو د غوښتنلیکونو د اخیستو لپاره د امریکا په مختلفو برخو کې 15 مرکزونه پرانستل کیږي. امریکا مېشت افغان کارپوهان د ولسمشر بایدن د ادارې دغه ګام د نو راغلو افغانانو لپاره د یو ښه زیری په معنی اخلي. وایشي د سره به د دوی یو لړ اندېښنې لري شي.
کنوي پالیسی یا پلان نه وای افغان مهاجر به ډیرو اقتصادي او قانوني ستونزو سره مخ شي وای. نو د حکومت لخوا د افغان مهاجرو د اوسېدو د ستونزو حل لپاره د کوم پالیسی په نشتون کې ضروری ګڼل کېده چې دغه مشروطه وخت لږ نور هم وغځيږي تر څو د دغه افغانانو د دائمي اقامت په اړه حکومت کمبل اقدام وکړي. د اقدام سره به امریکا کې د افغان مهاجرو ډیرو ستونزې حل شي او یا به نور وخت ترلاسه کړي چې خپل ستونزې په اسانه توګه حل کړي او په امریکا کې خپل ژوند ته دوام ورکړي.
دلته امریکا کې مېشت افغانان د خپل نو راغلو افغانانو د قانوني اقامت لپاره د امریکا په کانګرس غږ کوي چې هغه قانوني لایحه تصویب کړي چې د افغان ایڈجسٹمنت اکټ په نوم یادیږي.
د لپاره مونږ غوښتل چې دا افغانان ټول دلته قانوني اسناد لاسته راوړي او د لپاره م افغان ایڈجسٹمنت اکټ د امریکا په کانګرس کې معرفي کړ. د افغان ایڈجسٹمنت اکټ نه صرف د هغه افغانانو لپاره چې دلته په امریکا کې زندگی کوي د هغوی لپاره مهم ده، بلکې هغه افغانان چې په افغانستان کې پاتې دي د هغوی لپاره هم ډیر مهم ده. هغه افغانان چې په افغانستان کې پاتې دي د هغوی لپاره دا ډیر مشکلات حل کوي.
اوس د جون د میاشتې پر انځ ته کېدو دلته امریکا کې د افغانانو د حقوقو مبارزین په خپل نو راغلو افغانانو غږ کوي چې د امریکا د حکومت لخوا ورکول کېدونکي د غنوي فرصت نه ګټه واخلي او په خپل ارزو د کار پیل کړي.
د غټول او د مخنیوي لپاره چې د دوی ستونزه حل شي، د دوی غندېخ نه شول ویل، غندېخ نه یو طرف ته شي، دغه پروګرام دوی لپاره ګټور ثابتېږي او ګټور پروګرام هم دی چې یاد اقل تر دوه کلونو پورې نور هم په دغه فکر کې نه وي چې دا زموږ اسنادونه به څنګه کیږي، کچیرې دا زموږ ایری کارتونه ایکسپایر شي یا وخت پوره شي. دغه ډیرې اندېښنې وطنوالو سره، نو دغه پروګرام سره به دغه اندېښنې هم له منځه ولاړ شي او دوی به هم دوه کاله نور اضافه وخت ولري چې تر څو د دې هغه اسلام کارونه مخې ته ولاړ شي، تر څو اپروول دا فارم ورته راشي، کچا ورته اپلای نه کړی، اپلایګانې به ورته وکړي، نو ښه موقع ده وطنوالو لپاره
دا د ریپرول اپلیکیشن مخته ویسي. کوشش وکړئ چې لا تر اوسه اپلیکیشن د ریپرول نه دراوتلې، باید ماتل وکړو د جون میاشتې به دا آینده میاشتې کې راځي. لخره د حکومت لخوا نه به ریپرول وکړي. او ډېر مهم دی چې موږ خپل افغانان بیا هم خپل اسایلم اسایوي ټي پي اس کیسونه مخته ویسي، خو ډېر مهم دی چې دا ریپرول اپلیکیشن بیا هم وکړي که دی لا تر اوسه خپل کیسونه مخته نه دی وړي.
هغه افغانان چې د طالبانو بیا وخت رسیدو نه پس د تخلیف پروسه کې امریکا ته راغلي او د موقتی اوسېدو ویزې یا د پیرولي حیثیت یې په ختمېدو دی، دا هغوی دپاره د امریکا د حکومت لخوا د مودې د زیاتېدو د اریزو د ورکولو دغه فرصت یو مهم ګام او کومک بلل کېږي. متی الله عابد، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
د پاکستان خارجه چارو وزیر د وایس اف امریکا سره مرکه کې تور پورې کړی دی چې هند د نړۍ شلو هیوادونو غونډه په لانجمنه سیمه کشمیر کې کوي او باید د ملګرو ملتونو په قرارداد باندې یقین لرونکي دغه هیوادونه په دغه غونډه اعتراض وکړي. په دې حق لبانی بتاسو یو راپور وړاندې کوو. د بل راپور طرف راځو، د هند او پاکستان ترمنځ د هند واک لاندې کشمیر کې د شلو پر مختونکو هیوادونو د سلګرۍ د څانګې غونډه نن په دویم ورځ باندې هم دوام کړي. په پراخه کچه په دغه په دې سیمه کې پوځي پوځي سیمه کې د غونډې ګډونوالو تمه څرګند کړې ده چې د سیلګرۍ د ودې لپاره به سوله او سوکالي رامنځته شي. زموږ همکار ارباب محمد علي د وایس اف امریکا راپور په دغه وړاندې کوي.
د هند د واکلند کشمیر کې د نړۍ د شلو پر مختلونکو هیوادونو د تنظیم جی 20 د سلګری د ودې لپاره غونډه د اولس د سوکالۍ یو ګام بللې.
د جی 20 د سلګری د ډلې غونډه دلته په کشمیر کې د سلګری په ښه ډول د کارولو یو خل لار ده. دا د خلکو د رایې ځای کولو د سولې او د سوکالۍ یو لار ده.
په نوې ډیلی کې د جی 20 سرمشریزه غونډه د سکال د ستمبر په میاشت کې ټاکل شوې ده. د هند چارواکي هم د جی 20 غونډه په کشمیر کې د سیمې د پرمختیا او د امن لپاره اهم بلي.
په کشمیر کې دا غونډه زموږ لپاره ډیره اهمه ده، ځکه چې موږ په امن، پرمختګ او سوکالۍ یقین لرو. موږ ګڼو چې د سیلګرۍ د لارې ترقی راتلی شي او روزګارونه سیوا کېدلی شي. او موږ د فلمونو په سیلګرۍ نن خبرې کړې دي او په راتلونکو کلونو کې به دا په سیمه کې ډیره زیاته شي.
د کشمیر سیمه د پاکستان او هند ترمنځ ویشلې شوې ده. سبرخه د پاکستان او سبرخه د هند د واک لاندې ده. هند تور لګوي چې پاکستان په کشمیر کې د وسلوالو ملاتړ کوي او په سیمه کې یې ناکلاري رامخته کړې. پاکستان د هند تورونه ردوي او وایي هند په کشمیر په زور قبضه کړې او دوی د کشمیرانو سفارتي مرستې کوي. پاکستان او هند د کشمیر په شخړه د یو بل سره جنگونه هم کړي. په کال 2019 کې د هند حکومت د هندي کشمیر نیم خپلواک حیثیت ختم کړو او دا یې په دوه برخو کې وویشلو. د هندستان حکومت په سیمه کې د غونډې لپاره خصوصي ځواک ټاکلی دی او د وړاندې نه موجود پوزي چوکې یې د جی 20 د بینر سره پټې کړې دي.
There is a expectation among stakeholders.
حکومت او پسیما کې مفاد لرونکي ډلې تمه لري چې د غونډې سره به پسیما کې سیلګری ته وده ورکړي شي. د خارجي سیلګرو شمیره به سوا شي کوم چې د نوې ملسي زیراهیسي راکم شوې ده.
پاکستان په هندي کشمیر کې غونډه رابلل غندلې دي او چین ویل دي چې په لانجمن سیمه کې د غونډې رابللو په وجه په دې کې ګډون نه کوي. سعودي عرب او ترکیه هم شخصي ادارې ورته د ګډون لپاره ورلېګلې دي. سیډون کې وای هند د جی 20 مشري لري او په دې وجه کوشش یې کړی چې نړۍ ته د کشمیر سیمه د یو پر امنه علاقې په توګه پیش کړي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د پاکستان د خارجه چارو وزیر بلاول بټو زرداری ویلی دی چې د جی 20 یا د نړۍ شل شتمنه هوادونو مشرانو غونډه چې دا وخت به هندي کشمیر کې کیږي، باید چې د ملګرو ملتونو په قرارداد باندې یقین لرونکي هوادونو دغه غونډې باندې اعتراض وکړي. دغه خبرې اترې د وایس آف امریکا د اردو څانګې خبریال محمد جلیل سره کړې دي. زمونږ همکار محمد عالمگیر یې درته وړاندې کوي.
بھارت سری نگر
ہندوستان پر سری نگر کے دا جی 20 ٹورزم کانگریس جوڑی دا پاکستان پر دے اعتراض سے دے
پاکستان کو اعتراض کیا ہے
پاکستان کو کیا جو بھی
پاکستان سا سوک هم چې پنړیوال قانون یقین ساتي، ملګرو ملتونو باندې یقین ساتي، یو د امنیتی شورا په قراردادونو باندې یقین ساتي، هغه ټول له اعتراض پکار دی چې یو لانجمن علاقه کې هندستان د خپل جی 20 صدارت نه غلطه فائدہ غستلو سره دا غونډه جوړ کړې ده. خدا سے کول سره کو داغي خیال دی چې کشمیر د خلکو आवाजونه بغلی کړی نو دوی په غلطه دي. د کشمیر اولس د نسلون راهسه د خپل ازادۍ جدوجہد کوي او دا حق ور سره ملګرو ملتونو منلې دي او یو کانفرنس سره دغه आवाजونه نشغل کېدی.
او پاکستان ته به اعتراض کرتے ہیں کہ پاکستان میں
هغوی پاکستان باندې او پاکستان کې ځینې ترقیاتی منصوبو باندې هم اعتراض لري. د هندستان موقف دی چې هغه دی غونډې سره سیمه کې ترقی راوړل غواړي. نو بیا فرق څه دی؟
ایک تو جہاں تک خوشحالی اور ترقی ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ خوشحالی
ہم طول غواړو چې خوشحالی او ترقی دی وي. کدوی د جی 20 په دې قربتو کوي چې پر شاید ترقی سوچ دی نو بیا د دې ځای په ترقی اعتراض ولې دی. اصل مسله دا ده چې زه دا نه غواړم چې د کشمیر ولست په آزاد یا مقبوضه کشمیر کې وي. زه غواړم چې د کشمیر ولست وده وکړي، روزګار دی ولري. زه دا هم غواړم چې هغه دې آزاد وي په خپلو فیصلو کې چې دا غي د خوارې سمارات به نیوډلی نه خوري بلکې سرینا کر بے خوری.
ماضی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کئی ڈال
پتیر وقتوں نے کہ پاکستان اور ہند امن مذاکرات شوی دی. خود اگست 2019 نہ پاس سفارتی تعلقات خبر اتریو تجارت ولاڑ دے. دا ہندوستان وینا دا چی گاونڈیان اللہ ترجیح ور کئی اور دا سی صورت کے سے لارشتا
August 4th 2009
د مخکې لار واضحه ده. د سلورم اگست 2019 حالات ته بیا عملی کړی شي کو هند خپل اقدامات واپس کړي نو بیا خو ګټور خبرې ممکن دي. او کچری یو ملک په خپل خوخه د خپل دوه اړخیزو معاهدو سرغړونه کوي، د خپل نړیوالو ژمنو نه پر شا کیږي، نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو قراردادونو سرغړونه کوي، نو داسې ملک سره د خبرو فائده څه ده؟
پاکستان، بھارت، چائنا اور روس جو ہے
پاکستان، ہند، چین او روس دا ایس سی او ممبران دی. آیا چین دا ہند او پاکستان ترمین سے رول لو بولے شی؟
جہاں تک اس ریجن کا کنیکٹیویٹی ہے
ترکمه چې د دې سیمې یو بل سره تړون او ترقی دا او یو بل سره تعلقات دي. کو چین او هند وی یا پاکستان او هند یا هند چین او پاکستان، په دې کې هند له خپل کردار ټیکول وی. کو هند ځان ټیکړي او د لری پرتو طاقتونو په اشاره باندې نه لبیږي او خپل او د سیمې مفاد وړاندې کړي، نو چین او پاکستان سره به تعلق خشي او په سیمه به امن راشي. کو ترهګری د دوی مسله ده نو د دې مخنی ول ممکن دي. او کو هند وای چې گاونډیانو له ترجیح ورکوي، نو چین او پاکستان سره د خراب تعلق په صورت کې به چارې څنګه په معمول وي. زما په خیال حالات هند خراب کړی دي او کو هند سیمې له ترجیح ورکړه نو فائدہ به د اولس وي.
ویو ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیر ساته.
امریکا کې واکمن ډیموکرات او مخالف ریپبلیکن ګوند حکومت سره نقدي پیسو د ختمېدو نه وړاندې د قرض په حد مقرر کولو باندې په خپلو کې خبرې کوي. په دغه موضوع د نور تفصیل لپاره زو زمونږ همکار پیر زبیر شاه صاحب له تاسو سره ملګری دي. پیر صاحب ستړي مو شي.
په خیر علي.
مننه پیر صاحب. پیر صاحب د امریکا د دیوالیه کېدو په اړه باندې چې کوم ګونګسي روان دي رښتیا څه دي؟
جی رښتیا خو دلته داسې دی چې هر کال کانګرس د حکومت چې کوم پیسې به دوی لګوي یا چې کوم قرضه به دوی اخلي نو هغه یو بل وړاندې کیږي. خو اوس دا سو کالو کې دا یو سیاسي هغه جوړ شوی دی چې یو پارټۍ بلې پارټۍ په خلاف استعمالوي. خو بهرحال دلته اوس داسې دی چې د کوم اوریدونکو سره دا شریک کو چې په امریکې باندې قرض دی یو دېرش ټریلیون ډالر. نو دا پیسې چې کومې دي دا اوس ډیموکرات وایټ هاوس چې کوم دی د صدر بایدن انتظامیا اووی دا پیسې یو خپل بجټ وړاندې کړی دی اووی دا پیسې لګول غواړي. خو ریپبلیکن پارټي ورته وایي چې نه تاسو چې کوم فضولې پیسې دي هغه ملګوي او دوی ته وایي چې تاسو یو خاص حد په مقرر کړئ په دې هغه باندې. نو په دې باندې اوس دا خبرې روانې دي. پرونه مر سره دوی یو بل سره خبرې شوې دي سره لیدلې مو بلش په چې کوم د ریپبلیکن ګوند دلته مشر دی په هاوس کې هغه کیوین مکارتي او صدر بایدن او دوی بخامخه په یو نتیجه په دې رسې کې فرض کړه یکم جون پورې دوی ونه رسیدل نو بیا به دا وی چې حکومت سره به پیسې ختم شي او دوی به یو قسم حکومت به ودرېږي. نو دا څه سره تشوي نه دی او دوی هم ننم چې کوم دلته خبرې کوي لګیا دي نو دوی نږدې دي نو سره سډیل به وکړي. خو فلحال دلته دا باس روان دی مانه د خیال چې داسې به وشي. او خو کبار دلته هغوی اوس هم دا ورته وایي چې کوم سیکټري د ټریژر د خزانچی د خزانې چې کوم وزیر دا هغه دا ویلي دي چې په کار دی چې د یکم جون پورې انتظار ونه شي هغه نه مخکې څه فیصله وشي. ولې که فرض کاغه پورې موږ انتظار وکړو نو بیا هم د امریکې په معیشت باندې د امریکې چې کوم رینکینګ دی په هغه باندې او په خلکو کې چې کوم اعتماد دی په هغه کې فرق راتلی شي. نو په کار دی چې زرد فیصله وشي.
پیر صاحب د دواړو سیاسي ګوندونو یعنی واکمن او مخالف ګوند ریپبلیکن ترمنز په خبرو کې د مقرر نیټې نه وړاندې داسې کوم امکانات شته چې سرته خبرې ورسی او فیصله راشي؟
نو دا خو اوس لین دین د سیاست د ګوري داسې کفرس کا دوی بایدن انتظامیا داسې ځنه پروجیکټ دی چې هغه ورنه وایي چې مونږ ورنه وباسو لکه انرژي په سیکټر کې پروجیکټ دی. نو هغه کې ډېر ریپبلیکنز هم داسې دي چې هغه نه غواړي چې دا وشي. دغه سي ریپبلیکنز ورته وایي چې تاسو دا کیش چې کوم پیسې ورکوي خلکو ته دا مډیکیر چې کوم پیسې ورکوي نور خلکو ته سوشل سکیورټي کې ورکوي نو هغه باندې امپلویمنت باندې لګ شرطونه سخت کوي. نو ډیموکراتس دا نور ترمنی نو دا به دوی ناستی خبره اوسم روان دي. اخر کې به دوی سن اصل لین دین کوي چې تاسو دي ځکه مونږ به سره دا رعایت کو چې مونږ به دا کیش پیسې نه کمو. فار ایگزامپل ډیموکرات به د توای خودي وي چې مونږ یو پروجیکټ تر نه کم کو. نو سن اصل نتیجې پر سر دوی په خبره روان دي. خو لین دین د سیاسي او ریپبلیکن پارټي اوس چې حکومت ته غوي کوشش کوي چې حکومت تل ټف ټایم ورکي او امریکا چې کوم دا قرضې او په کوم طریقې سره دوی قرضې اخلي او پیسې لګي فدرل فند چې کوم او پیسې دي د وفاقي حکومت چې کوم پیسې لګي ریپبلیکن پارټي ورته وایي چې دا خرچه کم کوي او دا پروجیکټ چې کوم تاسو غنئ چې خلکو ته دومره ګټونه رسوي هغه باندې هغه ختم کوي. نو ګورو چې دوی سن نتیجه راسي خو ښکاری دا چې سن نتیجه به دوی ضرور راسي.
ډیره مننه پیر صاحب تاسو
ډیره مننه.
د ډي وی لیدونکو تاسو د ډي وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی وی پانیا وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ریوې پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د وایس اف امریکا ډیوا ټی وی خبرونه ته غوږی یي. اوس هم ستاسو پام راګرځو د بل راپور په لته امریکا او پاپو نیوګینی د یو امنیتی تړون په لاسلی کولو اتفاق کړي. د دې تړون د یوې برخې تر مخه تمه بداوي چې پاپو نیوګینی به امریکا ته د خپل شاوخوا او بو د استعمال اجازه ورکړي، کوم چې امریکا ته ډیر ارزښت لري. د وایس اف امریکا راپور زموږ همکار فواد لامی وړاندې کوي.
د امریکا خارجه وزیر انټونی بلنکن په یو نایابه سفر پاپوا نیوګینی ته ولاړ، او د ګول یا دوشنبه په ورځ یې هلته دوه د امن لوزنامې دستخط کړلې. د دغه لوزنامو تر مخه امریکایي قوتونه کولی شي د پاپوا نیوګینی هوایي اډو او بندرونو ترسایی ولري. امریکا وعده کړي چې د پاپوا نیوګینی سره د امنیتي همکارۍ د مضبوطه کولو لپاره لسهاو میلیون ډالر ولګوي. انټونی بلنکن وویل:
مونږ په انډو پیسیفیک خطه کې د دې وجه جوړه دلچسپي لرو چې زمونږ د سیارې آینده دلته لیکل کیږي. پاپوا نیوګینی زمونږ د راتلونکي په جوړولو کې اهم کردار لوبوي.
په خطه کې د چین د زیاتېدونکو اثر رسوخ په سر د فکرمندۍ لمخې د امریکا صدر جو بایدن خپل توجه پیسیفیک یا بحر الکاهل ته اړولې ده. چین د هغې خطې ځینو ملکونو ته سفارتکاري او مالی امداد ورکوي. د پاپوا نیوګینی وزیر اعظم جیمز مراپی وایي امریکا سره لوزنامې به پارلمان کې د منظورېدو نه پس په رسمي توګه لاسلیک کړی شي.
اوس موږ د دفاعي همکارۍ یو ځانګړې لوزنامه لاسلیک کوو چې د یو تړون نه یې حیثیت کم دی. نو په دې باندې له څه وخته کار روان دی؟ په دې اړه باندې د تیرو پنځو شپږو وو کلونو راهیسې خبرې روانې دي. موږ اوس د امریکا او پاپوا نیوګینی ترمنځ د تعلقاتو د زیاتېدو اهمیت ته نظر کوو.
د دغو دفاعي او سمندري لوزامو تر مخه به امریکا د پاپوا نیوګینی هغو سمندري لارو ترسایی پیدا کړي چې آسټرالیا او جاپان ته رسیږي. پاپوا نیوګینی به د امریکا سټلایټ سرویلانس ترسایی ولري.
تور مثال د شیپ رایډر لوزنامه موږ ته اجازه راکوي چې د امریکای سمندري قوا او ساحلي ګارد سره کاري شراکت ولرو. د امریکا ساحلي ګارد به موږ ته هم د سمندر د لارې او هم د سیټلایټ د لارې مخره کی چې په غیر قانوني کب نیولو، د مخدره موادو په اسمګلرانو، غیر قانوني ونې وهونکو او ټولو هغو غیر قانوني تګ راتګ او فعالیتونو باندې نظر ولرو چې د سمندر په اوبو کې تر سره کیږي.
د پاپوا نیوګینی خارجه وزیر الیاس ووهینګو وایي چې دا تړون به هغه ملک د نورو ملکونو سره د تعلقات جوړولو نه منع نه کړي.
موږ د خارجه پالیسۍ په دایره کار کې دننه عمل کوو، کوم چې د پاپوا نیوګینی څخه متوقع ده. د ټولو ملګری، د هیچا دښمن نه. دا تړون د دفاعي همکارۍ په یو آینده تړون کې د پاپوا نیوګینی د شاملېدو مخه نه نیسي.
د پال بارکر په شان څېړونکي د امریکا او چین ترمنځ زغل ته فکرمند دي، وایي چې دا به د بحر الکاهل ملکونه د دې زغل په تناو کې راګیر کړي.
په واضح توګه داسې موقع مخې ته راځي چې کله د هغه اختلافي خارجي قوتونو ترمنځ تناو ډیر زیات شي. بل ملک باید ډیر احتیاط وکړي، ځکه پاپوا نیوګینی او ګاونډي ملکونه یې په مس کې راګیر کېدلی شي.
ټاکل شوی و چې د امریکا صدر جو بایدن پاپوا نیوګینی ته سفر وکړي، مګر هغه جاپان ته خپل سفر لنډ کړ او په ځای خارجه وزیر انټونی بلنکن پاپوا نیوګینی ته ولاړ. فواد لامی، وی وی ډیوا، واشنگتن.
د برتانی دفاع وزارت وایي چې د روس پوز یو اوکرين ته سرحدي سیمو کې د سخت مزاحمت سره مخ ده. په داسې حال چې نن د اوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي د لوهانسک سیمې پوزي مورچو ته سفر کړی دی. په دغه د وایس اف امریکا راپورټ تاسو زموږ همکارا سمینه احسان وړاندې کوي.
په لکزمبرګ کې د نېټو په پارلماني اسمبلی کې د مې په 28مه نیټه د اجمنه وکړې شو چې د یوکرين لاتړ به جاری ساتي او ائتلافي ملګرو نه اپیل وکړو چې یوکرين ته د روس پر ضد د جنگي جازونو او نور فوزي سامانونو رسولو لړۍ تیز کړي. په منځور شوی اعلان کې د روس د جنگي جرمونو د پاره د یو نړیوال عدالت ته جوړېدو ملاتړ شوی، د یوکرين سره د مرستې وادي شوی او د یوکرين د علاقائي سلامتیا د بحالولو او پر روس باندې د لا زیاتو پابندو لګولو او یوکرين سره د داسې مرستو کولو ژمنه شوی چې د نړیوال جنگ نه پس د یورپ سره مارشل پلان لاندې مرستې شوی وي. دغه د نېټو سیکرټري جنرال ین سټولټنبرګ د نهې پورس ویلي چې وسه پوری یوکرين ته د اف 16 جازونو ورکولو فیصله نه ده شوی، خو د یوکرين پایلټانو ته د دې تربيت ورکولو فیصله کول یو اهم ګام دی.
I think it's a good idea and I welcome the decision.
زه ما په فکر دا یو خصوص دی. د جرمني په شمول د نېټو د یو شمیر ائتلافيانو د دې فیصلې زه هر کله کوم. دا به موږ ته یو موقع برابر کړي چې په راتلونکي وخت کې د دې جهازونو د ورکولو په سر څه فیصله وکړو.
یوکرين د ډیر وخت نه د روس پر ضد د اف 16 جازونو غوښتنه کوله. د امریکایي چارواکو دریز وو چې د اف 16 په شان د جدید جهاز الوزولو چلس تکول به یو ګران عمل وي او لوجستیک مرسته به هم ګران پریوزي. اخباروس وای د یوکرين سره د غربي ملکونو د فوزي امداد نور زیاتې شمنې به ځمکني حقایق بدل نکړي.
خطرات واضح دي. د جدید وسلو د ورکول لړۍ جاری ده. واضح ده چې د جهازونو ورکولو فیصله هم شوې ده، خو د نورو وسلو په شان دا ګام به هم په ځمکه جنگی حقایق بدل نکی.
د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي هم د نهې پورس د دونیسک سیمې فوزي پوزیشنونو ته ورغله او هلته د فوزیانو سره لیدلې او هغوی ته مبارکي ورکړي.
د یوکرين سمندري فوزونو ته مبارکي، په خاصه توګه هغه خلک چې په دغه سخت دفاعي پوزیشن باندې جنگي او تاسو ته د دې بادره ایوارډ هم درکوم.
بلخوا د روس صدر ولادیمیر پوتین د یوکرين په جنگ کې قبضه کړي علاقو کې د عدالتي نظام جوړولو په سر د روس د سپریم کورټ مشر سره لیدلې، چې د سپریم کورټ مشر ورته ویلي په عوامي جمهوریت دونیاسک، لوهانسک، زاپوریتسیا او خرسون په علاقو کې به سخت کال د خزا د موسم پورې عدالتونه کار شروع کړی. سمینا احسن، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
پلی وی او وی دیوا
پدمنه اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم. ستری مشی دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده. زمونږه پروګرامونه او خبرونه کې نه یوازې تاسو د پاکستان او افغانستان بلکې د نړۍ په حق لا ورستی او تازه خبرونه او رپورټونه تا وکیږي او دا بیا کتلې هم شي. او اوس هم دا یادونه درکو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا دیو سره ملګری کېدئ شئ او کو د نړۍ په هر ګوټ کې نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته وکی دی شئ.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ.
له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
قدرمن اردوونکو د ډیوا ټی وی دا خبرونه هم په دې ځای کې پاتې راسیږي. د ډیوا دا خبرونه د دې ترڅنګ تمام خبرونه ستاسو لپاره د ډیوا په پاڼه ویو www.radio.com باندې چلي وی ساتل پتي. دا قتل او ریدل او لستل مهیروي. زه اشفاق ومن سره د خپل همکار بختور شاه ایټ او د تیان ستاسو نخلو اجازه خښ په ولري د لافمان.